السلام علیکم. دوشنبه ده دغبر ګولی یا جوزا څلورویشتمه د جون څوارلسمه د اتو بجو په دې یو ساعت خبرونه کې د ترکیه ولسمشر ویل افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ترکیه غواړي د افغانستان په ثبات کې مهم نقش ولوبوي. نن د مور ورځ ده خو ګڼې افغان ښځې قربانې خبرې نه دي. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ د اوس سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو مخه به نیسي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنیو پروګرام خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. په ننګرهار کې په لسګونو ښځو د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د امریکا ولسمشر د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. خلیلزاد چې د جون له 15مې کابل دوحه او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو پلازمینو ته سفر پیل کړی، پرون یکشنبه د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. نوموړي په نور سلطان کې یو خبری کانفرنس ته وویل:
Achieving the goal of peace and development in Afghanistan.
افغانستان کې سولې او د پرمختیا هدف ته د رسیدو لپاره موږ له نورو هیوادونو سره ګډ کار کوو، او زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې له چارواکو سره په دې اړه چې په ځانګړې توګه متحده ایالات او قزاقستان په ګډه او هم قزاقستان په یوازې سر د سولې د بهیر د پرمختګ او د اقتصادي ښې راتلونکي او د افغانستان له وګړو سره څه مرسته کولی شي خبرې وکړم.
شغلی خلیلزاد زیاته کړه په اصل کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي خو متحده ایالات په دې هیواد تر خوا ولاړ وي، او سولې ته د رسیدو د هڅو تر څنګ به له دې هیواد سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په ننګرهار کې پرون یکشنبه په لسګونو ښځو د یو سوله ییز لاریون په لړ کې د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې جګړه ودروي. دغو ښځو چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده، دغه راز له طالبانو وغوښتل چې لانجې دې د خبرو له لارې هوارې کړي. په جلال آباد کې دغه ښځې د سولې په پار دغه لاریون داسې محل کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې خپلې حملې زیاتې کړي دي. د هرات والی تایید کړی چې د دې ولایت اوبه ولسوالۍ طالبانو نیولې. عبدالوحید قتالی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ ودانۍ نیولې، خو دوی هڅه کوي چې هغوی بیرته له دغو ودانیو وباسي. د شغلي قتالی په خبره د نشټو په لړ کې د امنیتي ځواکونو شل غړي ټپیان سوي چې د دریو وضعیت نازک دی. قتالی دغه راز طالبانو ته هم په نشټو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبره کړې ده، خو ویل چې تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه دي ورسېدلي. طالبانو هم ویلي چې ولسوالۍ نیولې او یوازې په سیمه کې د ملي اردو یو کنډک مقاومت کوي. یو سرچینه وایي چې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ مرکز د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سو. په دې ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې وې. په خان آباد ولسوالۍ کې یوې باوري سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشولو په شرط نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د خان آباد ولسوالۍ مرکز تیره شپه د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوی دی. سرچینه زیاتوي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ توپخانی غونډۍ ته شاتګ کړی دی. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې دا کړی چې نن سهار د خان آباد ولسوالۍ مرکز امنیه قمندانۍ له ټولو تجهیزاتو سره د دوی لخوا نیول سوی دی. ګڼو چارواکو، لیکوالو او خبریالانو د ولسمشر د مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق پر مړینه خواخوږي ښوولې ده. و اویا کلن نبی مصداق چې لیکوالي هم کوله او د خبریال په توګه یې هم په خوادانه ترسره کړي، تیر شپه د ناروغۍ له کبله ومړ. ګڼو رسنیو لیکلي چې نبی مصداق په کورونا وایرس ترخده کېدو وروسته مړ سوی دی. د نوموړي دوه کتابونه چاپ سوي او یو ناچاپ اثر لري. د پکتیا چارواکی وای په ګردیز کې د وی پوسټې سرویس پاتونوال د مهماتو د خلاصېدو لپاره د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوی دی. د پکتیا والی محمد علی فدایی تیر ماشم ازادي رادیو ته وویل
سلویختو کسانو چې دی پاتونوال دی هغوی تر اخیره پوری جنگی دی، اما دا چې لاری ټول ماین شوی فرشوی ولې اکمالات یو څوز منشوی ول نو لدی عمله هغوی اثر شوی.
د راپورونو پر اساس وسلولو طالبانو د پکتیا د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار ماینونه ځای پر ځای کړي چې د سیمې خلک یې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند په ابراهیم خیلو سیمه کې د امن نظم د پوستې دو څلوېښت سرتیري له وسلو او تجهیزاتو سره دوی ته تسلیم سوي. د افغانستان یو عالي رتبه هیئت د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره چک جمهوریت ته ورسید. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي دغه هیئت د اکشن می پورس د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې ګډون کوي. د سفارت د اعلامیې له مخې د هیئت په ترکیب کې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نثار احمد فیضی غوریانی، د کانونو او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي شامل دي. دغه هیئت به د غبرګولي یا جوزا له څلورویشتمې تر شپږویشتمې د افغان چک سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم کې د چک جمهوریت له لوړ رتبه چارواکو سره د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبرې وکړي. ګڼو چارواکو، لیکوالو او خبریالانو د ولسمشر د مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق پر مړینه خواخوږي ښوولې ده. و اویا کلن نبی مصداق چې لیکوالي هم کوله او د خبریال په توګه یې هم په خوادانه ترسره کړې، تېر شپه د ناروغۍ له کبله ومړ. ګڼو رسنیو لیکلي چې نبی مصداق په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته مړ سوی دی. د نوموړي دوه کتابونه چاپ سوي او یو ناچاپ اثر لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسید. دا د ولسمشر په توګه د بایدن تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړی بهرنی سفر دی. بایدن د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې په درې ورځنۍ سرمشریزه کې چې برېټانیا کوربنه وه له ګډون وروسته بروکسل ته رسېدلی. بایدن به د ناتو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې نن دوشنبه پیلېږي له ګډون وروسته د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیوا ښار کې وګوري. د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې ژمنه وکړه چې له بېوزلو هیوادونو سره به د کورونا ضد یو میلیارد ډوزه واکسین مرسته وکړي. د دې ډلې د سرمشریزې کوربه د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون د درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې له دې اعلان سره وویل دغه واکسین به مستقیم هیوادونو ته ورکول کیږي یا به یې د روغتیا د نړیوال سازمان ائتلاف کوواکس ته ورکوي. متحده ایالاتونو هم د نیم میلیارد او بریتانیا د سل میلیون ډوزه واکسین د مرستې ژمنې کړې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په سلو کې د اویا وګړو د واکسین کولو لپاره یولس میلیارد ډوزه واکسین ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو خبری کانفرنس ته وویل دا به د جی او د ډلې لخوا وروستۍ مرسته نه وي، بلکې امریکا شایي د نیم میلیارد ډوز واکسین تر څنګ یو میلیارد ډوز نور واکسین هم برابر کړي. د اسرائیل پارلمان د رایو په لږ توپیر نوې ائتلافي حکومت تایید کړ او په دې توګه د بنیامین نتانیاهو واک چې دولس کاله یې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې پای ته ورسید. د اسرائیل یو سلو شل کسیز پارلمان پرون دغه نوې ائتلافي حکومت د یوې رایې په توپیر تایید کړ، یعنی شپېتو غړیو ورته مثبتې او نه پنځوسو منفي رایې ورکړې. د نوې ائتلافي حکومت مشري د سختریزي ملت پال ګوند مشر نه څلوېښت کلن نفتالي بینت کوي چې پرون یې د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. یو اویا کلن نتانیاهو په دې کې پاتې راغی چې د اسرائیل تر پارلماني ټاکنو وروسته چې د مارچ پر درویشتمه ترسره سوې نوی ائتلافي حکومت تشکیل کړي. د ترکیې ولسمشر وایي ترکیه به هغه یوازنی د اعتماد وړ هیواد وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته کولی سي د دې هیواد په ثبات کې مهم نقش ادا کړي. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې د استانبول په هوایي ډګر کې خبرلانو ته وکړې. اردوغان زیاته کړه چې په دې اړه به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنې کې چې نن به یې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې تر څنګ دوه په دوه ترسره کړي خبرې کوي. د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې سره جرګه کیږي او افغانستان هم د اجنډا یوه مهمه برخه ده. تفصیل په یو راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکایي ځواکونه به ډېر ژر له افغانستان نه ووځي او له کله چې دوی له دې هېواد ووځي هغه یوازنی د اعتماد وړ هېواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي هغه به ترکیه وي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استانبول کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کولې. دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي ساري ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیه په ګډون د ناتو متحدینې په افغانستان کې له نږدې شلو کلونو پوځي حضور وروسته اوس د دغه حضور د پای ته رسېدو په وروستۍ مرحله کې دي، په دې معنا چې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوې چې د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لاره ده، هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هېواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکړي، خو هغې جزئیات په ډاګه نه کړل. اردوغان یوازې دومره وویل چې دوی خوښي څرګنده کړې او زیاته کړه چې دوی به وکولی شي چې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل بایدن او اردوغان به د سوریا او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هېواد کې څه رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه بایدن او اردوغان یو بل ښه پیژني ځکه دوی دواړو یوه زیاته موده سره کار کړی او د ده په باور دواړه غواړي چې له دغه فرصت څخه په استفادې کاري اړیکې لا غښتلې کړي. یوه ترکی چارواکی وویل ترکی ځواکونه به افغانستان کې پاتې شي که د قانوني او مالي مسئلو په ګډون یې ځینې شرایط پوره شي. دې چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه دا مسله نه ده روښانه چې که ترکیه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي فعالیت به د ناتو په چوکاټ کې تنظیم شوی وي او که هغه به د دوه اړخیزو اړیکو په اساس وي. که دغه ماموریت د ناتو تر څارنې لاندې وي هغه به د کومې اجازې پر اساس وي. دغه چارواکي همدارنګه ویلي چې لویدیځو قدرتونو د ترکیې له پاتېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې چې د کابل د هوایي ډګر ساتنه وکړي. طالبانو هم د دغو راپورونو په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دی په افغانستان کې د پاتېدو لپاره څوک تېروتنه نه کوي، کنه له هغه چلند سره به مخامخ شي چې تر اوسه یې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې د کابل د هوایي ډګر او نورو مهمو بنسټیزو تاسیساتو په ګډون د خپل هېواد امنیتي چارو ته په خپله اوږه ورکړي. له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هېواد امنیت پر اندېښنو سربېره په دې هېواد کې د پاتې کېدونکو بهرنیانو په تېره بیا د لویدیځو ډیپلوماتانو امنیت هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي په اوس وخت کې له خپلو غړو هېوادونو، متحدو ایالتونو، ناتو او ملګرو ملتونو سره په دې اړه شدید بحثونه روان دي چې د امنیتي سمو شرایطو د نشتوالي په صورت کې په دې هېواد کې په څه ډول ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکولی شي. ناتو ویلي چې د افغان ملکي ادارو د جوړولو لپاره ملکي سلاکاران په دې هېواد کې پرېږدي، خو دا چې امنیت به څوک ساتي دا مسله هم تر اوسه نه ده روښانه. د ناتو دیرش غړي هېوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. د ناتو د دیرشو غړو هېوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشریزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و.
د افغان فلم رئیس سهرا کریمی ویلي د کابل په لویدیځ کې د وړې ورځې د چاودنو دوی قربانیانې د افغان فلم کارکوونکي وي. نور په یوه راپور کې
خاندی په افغان فلم کې د فلمونو د نندارې د تالر سور فرش جارو کوي چې فلم نندارې ته چمتو شي، خو له دې نه دي خبرې چې د ژوند د فلم شیبې وروستۍ شوې. په هغه تصویر کې چې همکارانو یې له دوی په موبایل کې اخیستې خپل مخونه یې په ټکریو پټ کړي، خو له دې نه بي خبره چې ډېر ژر به عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول خپاره شي. د دوی ویډیوي تصویرونه د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپله فیسبوک پاڼه کې خپاره کړي او لیکلي دي دوی اوس نشته چې وشرمېږي او د کمرې مخه ونیسي. وسوځېدې تیکه تیکه شوې په همدې سادګۍ سره. د اغلی کریمی دغه دوه ځوانې همکارانې کابل په لویدیځ کې په پرله پسې دوه چاودنو کې د پنځو نورو کسانو سره ووژل شوې. دوی چې په کوم موټر کې له دفتره د کور په لور روانې وې د دشتې برچی په سیمه کې پرې چاودنه وشوه. غلی کریمی آزادی رادیو ته و
طیبه لیوی نیمه او فاطمه لیوی میاشت راهیسه دلتا کار کوو. نوی یو پروژه پیل کریوه. دا پروژه د افغانستان د افسانو د انیمیشن پروژه و او شپک برخی درلوده. افسانی را تلولی او لیکلی. دیرخی او آرامی انجونی و.
د طیبه کاکا محمد ایوب آزادی رادیو ته و بیل چه فاطمه او طیبه د کوچنیوالی ملګری وي او دواړو په افغان فلم کې د کار تر څنګ د هنرونو په برخه کې ماسټری کوله.
طیبه ولس کلنه و چې پلار یې مړ سو، په ډېرې خوارۍ یې کابل پوهنتون کې زده کړې وکړې، اوس یې ماسټری کوله. د افغان فلم کار کوونکې وه خو په ټونس موټر کې په چاودنه کې ووژل سوه.
د محمد ایوب په خبره طیبه د پلار تر مرګ وروسته له خپلې مور او دوو وړو خویندو ورونو سره یو ځای د کابل په لویدیځ کې ژوند کاوه او د دوی سرپرستی هم ور په غاړه وه. د طیبه موسوي او فاطمې محمدي مړي ورک وو، خو وروسته د کابل په عدلي طب کې وپېژندل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد کریم خلیلي د یکشنبې په ورځ په کابل کې ګواښ وکړ چې که چیرې وضعیت ښه نه شي خلک به پخپله لزانه دفاع ته راپاسیږي.
مجبور نه کنم خلک ما مجبوروي چې خپله دفاع خپله وکړي. دفاع د هغې ورځې لپاره چې هویت یې له ګواښ سره شي، او دا دفاع مشروع دفاع ده.
په ورته وخت کې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د عامه اړیکو رئیس محمد هدایت د ښاغلي خلیلي د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې د کابل د لویدیځ د امنیت طرحه به ډېر ژر د جمهور رئیس لخوا لاسلیک او د امنیتي ځواکونو لخوا به پلی شي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
د خبرګولیا جوزه څلورشتمه د مور لورزی سره برابر ده. زموږ همکار د کابل د ګلفروشي کوڅې ته ورغلی چې ګڼ کسان د خپلو میندو لپاره د ګلونو د ګیډیو ډالیو اخیستلو ته ورځي.
د جوزا څلورستم هغه ورځ چې په افغانستان کې د مور د ورځې په توګه نمانځل کیږي. خوشته بیا ډیری میندې چې له دې ورځې بې خبره دي، خو یو شمیر خبر کسان دلته د کابل په یوه څنډه کې خپلو میندو ته د ځانګړیو ډالیو په اخیستلو بوخت دي. د کابل ښار د ګلفروشي کوڅه هغه ځای ده چې په مناسبتي ورځو کې له بل هر وخت زیات مشتریان لري. نن چې د مور ورځ ده، وضعیت د عادي ورځو په څیر نه دی. خلک لګیا دي د خپلو میندو لپاره د ګلانو، عطرو او نورو ځانګړې ډالۍ رانیسي. د دوی له ډلې یو هم صدیق الله دی.
زه هم نن راغلی یم د کابل په ګلفروشي په کوڅه کې چې یو ګل واخلم او خپل مور ته یوسم، ځکه دا ګل وړم کیدای شي که کوم وخت زمانه خفه شوی اوسي یا ناراضه اوسي همدا ګل سره بیرته راځي شي. او دلته ډېر ګلونه دي او زه غواړم تازه ګل واخلم. او دلته هینو چې دلته ګورو چې ګل خپل دلته یو خاص نمود ورکوي، یو خاص نمود دی، او زه غواړم چې تازه ګل واخلم او خپل مور جانې ته مې ویسم.
مرجه چې و مور ته د خپلو اولادونو لخوا د دې ورځې نمانځلو لپاره خوشاله ده، خو وایي د مور له ورځې په داسې شرایطو کې نمانځنه کیږي چې جنگ جګړې دي او دا شی د دې خاورې د ټولو میندو ګډ درد وي. نوموړي وایي که چیرې جنگ جګړې نه وای او زموږ بچیان نه وای وزل سوي، هر ورځ زموږ ورځ ده.
د مور د نړیوال ورځ ما اورېدلی نه ده، خو لیدلی مې نه ده چې څنګه لمانځل کېږي او څنګه به لمانځل شله. تر اوسه ساته پورې موږ دې د ورځې نه خبر نه شو. د نړیوال د ښځو نړیوال ورځ خو نو د مور د نړیوال ورځ نه خبر شو.
اجمل چې د کابل په نوي ښار کې ګل پلورنځای لري وایي کرونا او روانې ناامنۍ د مور ورځې نمانځنه پیکه کړې، خو بیا هم خلک دلته راځي.
نو دسه مشتریان کم دی او فروشات به کوم څه خاص نشته نو په دې خاطر نو مشتریان راځي خو بس دسه کم نو
افغان مند چې په اوسنوي شرایطو کې ډیرای د خپل بچیانو د ویر په ډغر ناشتي دي شاید داسې ورځو منځنه یې تر یو برید غمونه را کم او خوشاله کړي وحیده چې تیر کال د لړم په 12مه یې خپل زوی رائد د کابل پر پهنتون په برید کې وژل سوی وای د مور روز هغه وخت مفهوم لري چې له خپلو بچیانو سره په خوا کې ناستې وي نه ده چې بچیان یې په خاورو کې خاخ وي
هر ورځ د مور ورځ ده اوس چې د مور له ورځې لمانځنه کېږي هغه میندې چې اولادونه یې وژل سوي هغوی چې موږ ته یې د مور ورځ لمانځنه اوس له موږ سره نسته نو له همدې امله د مور ورځ داسې میندو ته بې معنا او بې مفهومه ده له دې ورځې اوس ترخه خاطره لرم هیڅ نه غواړم چې دغه ورځ ولمانځم
دا یادونه ده دا یوازې میندې نه دي چې د دې ورځې ترخې خاطرې په زړه کې لري او په خپلو وژل سوي اولادونو پسې زاړي بلکې هغوی چې په بېلابېلو پیښو کې میندې وژل سوي هم نن به یې د هغوی په قبرونو د ګلانو ګېډۍ یخي وي په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو د دغه هیواد خلک سخت ستړي کړي او په خپل هیواد کې د سرتاسري سولې هیله لري
د مور د ورځې په مناسبت مو راپور واورید په افغانستان کې غنی مایندې د اقتصادي ستونزو له کبله سختو کارونو ته مجبور سوي دي په کندهار کې نسو کډوالو او بې ځایه سوي شوزو ته د بیلابیلو مسلکونو د زده کړې امکان برابر سوي دی په یو راپور کې تفصیل اوري
لسګونه میرمنې دلته حرفوي زده کړې کوي چې مسلکي سي او د کورنۍ د نفقې پیدا کولو جوګه سي د کندهار د ښځو چارو ریاست اړوند د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې د رایشګرۍ خیاطۍ کورشنیل او هندارو جوړولو دغه شپږ میاشتني لنډمهاله کورسونه د هغه میرمنو لپاره دي چې تازه هیواد ته له کډوالۍ راستنې سوي او یا هم د کورنیو جګړو له امله بې ځای سوي دي د دغه کورسونو دوو ګډونوالو شمسی او نادیه ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د کسبونو تر زده کړې وروسته په خپلو کورونو کې خپل کار پیل کړي د حرفوي زده کړو د دغه مرکز ښوونکي بیبي روشانی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د لاسي کارونو په ځانګړې توګه کورشنیل مینوال تر پخوا زیات سوي او د دې حرفې د زده کړې په برخه کې د ښځو لیوالتیا هم زیاته سوې ده
چې ټوله د دغه کار سره علاقه لري ځکه په دې خاطر سره علاقه لري چې ګټه یې وخوره ده اوس په خپل باندې یوه دانه د رشي په 1500 افغانۍ زه جوړوم داسې نه دی چې زه یا په زور خرڅوم یا د چا سره خو زه په رضا باندې دا کار کوم دا په دې خاطر سره چې ډېره خوښي خلک نو ونه مسما یې 1500 افغانۍ یوه د رشي زه په درې ورځې کې جوړوم په درې ورځې کې 1500 افغانۍ ډېر شي نه
پاینی وخت کې د کندهار د ښځو چارو ریاست رئیس روکیا چکزی وای د حرفوي زده کړو په دغه مرکزونو کې تر اوسه شاوخوا 900 میرمنو زده کړې کړي او سلګونه نوري به هم وروزل سي
په دې پکې چې موږ سره مرسیکو د خپل واده کړی دا او څنګه زموږ هغه په نیچې ما چې دین راغلي دي څنګه هم ولای ته به ځای سي وي او ځوانی به ځای سي وي په دې په هغه ته پر هم پلان تر لاسه نه شي چې د دې دې ورته چوي سي موږ په دې بیا هم چې را سره په کوم کمیسټو د مرکز چې په تیار وکړي چې تاسو ته کوم نه کنه چې ویل دي او خپل دې چې دې موږ دې سي وي دې ځای سي وي
ډیر کورس په دې کې دی ګورونه بیا هم تاسو پرې طرفه مشخص کړل خو حیاتي بوي اړشګوي
د شوز چاریا ست چارواکی وای فارغینو ته د دوی د کسبونو اړوند وسایل هم ورکوي چې د خپل کورونی اقتصادي اړتیاوی پوره کړای شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوس به دا وره چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب څه خبره کړي.
شارلټ ابزرور خبرونې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او په ورستوي کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د کچې زیاتېدو په اړه راغلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناتو متحدان به د دوشنبه په ورځ په خپل ورستوي غونډه کې مخکې تر دې چې امریکا خپل ځواکونه په بشپړ توګه له افغانستانه وباسي، له دې هیواد سره په سیمبولیکه توګه خدای پاماني وکړي. په مقاله کې راغلی چې دا غونډه به یو پښتنه نوې کړي او هغه دا چې آیا په افغانستان کې د ناتو دومره پراخ ماموریت د پرمخ وړل کېدو وړتیا درلوده. د مقالې لیکوال لیکي چې په تیرو 13 کلونو کې یوازې امریکا 2.4 تریلیون ډالر په افغانستان کې مصرف کړي او 2,442 امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې وژل شوي دي. د مقالې په وینا دا شمیرې براون پوهنتون راټولې کړي، ځکه ناتو د هغو کسانو معلومات نه ساتي چې د دې ائتلاف په ماموریتونو کې وژل شوي وي. وروسته په مقاله کې لولو چې دا تلفات تر هغو ډیر کم دي چې افغانانو ته اوښتي او په افغانستان کې د جګړې پر مهال تر 40,000 زیات ملکیانو ته تر 9,500 ډیر ملي ځواکونو او پولیسو سرتیرو ته او تر 1,500 ډیر مخالف جګړه مارانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د مقالې په پای کې لولو چې د دوشنبه په ورځ به د ناتو غونډې په پای کې د دې ائتلاف مشران یو ځل بیا د خپل ائتلاف پر پیاوړتیا ټینګار وکړي او بیرته به له روسیې سره مخالفت ته ستانه سي. که څه هم ټاکل سوی د بهرني ځواکونو له افغانستانه د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې له افغانستانه ووځي، د ناتو عمومي منشي یلنس ستولتنبرګ ویلي چې تر هغې نیټې وروسته به هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. تورنټو سټار د ایوی افغان الاصل کاناډایی په اړه لیکلي چې یو پزړه پوری کار یې کړی دی. دو دیرش کلنی هنګامه امیری د سش کال د کډوالۍ د نړیوالې ورځې ایموجی طرحې کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د دې طرحه د یک شنبه په ورځ په رسمي توګه پر ټویټر خپره سوه. دا طرحه دوه لاسونه ښکاروي چې له ختیځ او لویدیځ څخه یو آسماني رنګه زړه نیولی دی. د تورنټو سټار په مقاله کې راغلی چې دا زړه د مځکې سمبول دی. امیری تورنټو سټار ته ویلي چې دا طرحه د مینې ملاتړ او یو ځایوالي خبره کوي. دی ویلي چې زړه د مینې سمبول دی. تورنټو سټار لیکلي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې له امیری غوښتي و چې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت کې دا ایموجی طرح کړي. امیری ویلي چې کورنۍ د ملګرو ملتونو په مرسته په 2015 کال کې کاناډا ته کډه سوه. په مقاله کې لولو چې امیری تیر کال د ښکلو هنرونو په برخه کې له یل پوهنتون څخه د ماسټري سند ترلاسه کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو چارواکي ویلي چې سلګونو زره کسان کولای سي دا طرحه پر ټویټر خپره کړي او خپلې کیسې له نورو سره شریکې کړي.
او اوس مې بهرنی مسأله. د نړۍ د اوس سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د نړۍ اقتصادي شفافیت ته ګواښ متوجه کړی مخه نیسي. دغو او هیوادونو چې د جی او په نوم یادیږي دغه راز له بشري حقونو د سرغړونو له کبله هم چین وغانده. نور په یو راپور کې
د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو یا جی او د ډلې مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د آزاد بازار له اصولو سره برابر نه دي مخه نیسي. دغو مشرانو همداراز پیکینګ د چین په شینجن او هانګ کانګ کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر هم وغانده. دغو مشرانو د برېټانیا په جنوب کورنوال ساحلي ښار کې د درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې موافقه وکړه چې په ګډه به د چین د دا ډول فعالیتونو په وړاندې چې په شفاف او عادلانه توګه د نړۍ اقتصادي فعالیتونه ګواښي د ګډو اقداماتو لپاره په خپلو کې سلا مشورو ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالات، کاناډا، بریتانیا، ایتالیا، جرمني، فرانسه او جاپان د دې ډلې غړي دي. دوی په ګډه اعلان کوي ویلي چې خپل ارزښتونه به پیاوړي کوي او په عین حال کې له چین څخه غوښتي چې په شینجن کې د بشري حقونو او اساسي ازادیو درناوی وکړي او په لوړه کچه د هانګ کانګ د ولسواکۍ اصل ومني. چین په شنجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور او نور اقلیت مسلمانان دي له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالات له اویغور او نورو اقلیت مسلمانانو سره د پیکینګ چلند نسل وژنه بللې ده. هانګ کانګ چې د برېټانیا د مستعمرې د وخت د یوه هېواد او دو سیسټمونو قوانین پکې جاري و او اوس د چین د خاورې برخه ګرځېدلې اوسیدونکي او د بشري حقونو مدافعان چین تورنوي چې په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې آزادي او د هانګ کانګ ولسواکۍ محدوده کړې ده. خو پیکینګ دغه تورونه په زلونو رد کړي او هغه د چین د پرمختګ په وړاندې د لویدیځ د مخنیوي هڅې بللې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست.